درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د حمل څلورمه او د میلادي 2019 د مارچ 24مه. د افغانستان ولسمشر د تاوتریخوالو له زیاتېدو سره سره سولې ته خوشبینه دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اوروزګان د پخوانی وکیل د جنازې مراسم بنن تر سره شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډانلډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار دی، او په فرانسه کې پولیس یو وار بیا د امنیتي تدابیرو سختېدو ته اړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې وی غونډې ته وویل
جنازه بارکزی په مراسم خاص انشاءالله تعالی تدوین خواهد شد.
د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په چیره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبیدالله بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وبښت. پر هغه د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار د والي ویند ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلي او د پیش په اړه څېړنې کوي. د هلمند والی وای د بسګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت قمندانۍ او ملي اردو هیئت ترتیب شوی څو دا مسأله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېد چې داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوه چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت تنه نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وایي چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحیدالله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت ازادي راډیو ته وکړه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم په غزنی کې 1500 زره کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي چې لویه برخه یې نجونې دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی په دې اړه وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. نامنی هم تقریبا یو عامل دی، او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطح کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریه په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه، خو ټرمپ وویل څو چې د افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به زیر اوسي. ډانلډ ټرمپ پرون په یوه بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د شنبې په ورځ وویل د باغوس کلی چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. د امریکا کانګرس ولسمشر ډانلډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2018 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22مه نیټه د امریکا عدلي وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ترامپ چې د مولر پر کار یې سخت انتقادونه کول هم د راپور د خپرېدو په درشل کې څه نه دي ویلي. ولسمشر ترامپ پرون په فلوریدا کې د ګلف په خپل کلب کې و. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکا د استازو جرګې تر 160 زیاتو دیموکراتانو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې خبري وکړې. اسوسییټډ پریس د پټي سرچینې په حواله ویلي چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دیموکراتانو ته ویلي چې دا معلومات باید کانګرس ته داسې وسپارل شي چې د هغوی په عام محضر کې بحث وربندې کولای شي. او په فرانسې کې پولیسو یو ور بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تیره اونۍ د مظاهرو په وخت کې رامنځته شو. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګول شوی دی. و بجیا او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی وای د جګړو زیاتیدو ته د جګړو زیاتیدار د سولې د مخکې دا ډول جګړې زیاتی شي. خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتیدو اندېښنه شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کی.
په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو خو زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري.
اول صنف مې ویلي دوم صنف ته کامیاب شوم. اول صنف کتابونه مې خپل اخیستي، دوم صنف کتابونه خپل اخیستي.
د فراه کاروانګر وایي د عنابو تولید دوه برابره شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1900 تنه عناب درلودل او سږ کال مو د عنابو حاصل 3600 تنه ته رسیدلی.
د یو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. د دا خبره پرون شنبه په کابل کې وی غونډې ته وکړه. د ښاغلي غنی د سرګندونو جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالف ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلاً طالبان داره است.
علی اميري وايي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکره کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کلایوی خپل امریکا سره مذاکره کوي، لبل پلوی پرتل دی چې رسمن د بخوا په څیر پسرلنی عملیات اعلان کړي، حمله زیاتی کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حامد کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخته. هغه د جمعې په مخصوصن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیه له استازو سره په واشنگټن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې سره کړې دي. خلیلزاد په یو ټویټ کې ولیکل، موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12مه نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېیمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه نیټه جوړیږي.
و موږ دل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې د ملکیانو پر وژل کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې د ملکي تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسا محمودي آزادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرژوبلي اوښتل شوی چې د جګړې شکیل خواوی د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرکشوب لپاره خنړی بولی وای چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی وای چې د روان مریض کال په لومړی او درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرکشوب لوختل خلک اندېښمن کړي دي. خغلی محمودی د شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې ورسته پیخي د خی چې خکېلې خو د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم.
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبل لرله. د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیات اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي مریض کال په لومړۍ او درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړۍ او حملو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي چې زیاتره ملکي وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومان او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوې دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په دریو چاودنو کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوي مریض کال په لومړۍ او درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ ژوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
ایمان عمر مادیانوسی او تم دکانداران نه مکویا نسته. موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانګل سم از ولایت کابل خاص مایي است کنه می جنگ بس کنن.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې بیساری ګڼلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبل شمیر سلور زرتنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د دغه اندېښنې په اړه تر دې مهاله سند ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی دی چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو یوه تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلی سرلیک دی، زلمی خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې له دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړې. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړې. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمی خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وې خواته کړي او یا دا چې ښایي د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي، همداسې څه دي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخبه حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکوي. د یادونې وړ ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو وروسته ویلي وو غواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلا مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه یې په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د ښځو په اندېښنو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې لیکوال په نیویارک پوهنتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین له قوله وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره یوازینی ځواب دی. نوموړی زیاتوي طالبان به لرې نه شي، خو که چیرې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووځي نو دا به ډاډمنه شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې کیږي. د بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمام شي. خو د دې لیکنې لیکوال بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان ښځې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. د لیکوال په وینا افغان ښځې په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغې ملتیا کوي چې خپله اړتیا وي، او کله چې یې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. لشکرګاه د پرونیو دوه چاودنو د مړو او ټپیانو شمیر څلورو ته رسېدلی دی. د مړو شمیر البته د لشکرګاه په کرزي لوبغالي کې د شنبې د ورځې د چاودنو هدف د هلمند والي و چې ژوندی ترې وتلی دی. زموږ همکار الیاس دایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرژوب لپاره معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولیدل چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ لمانځه د میلې په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلي وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلوده هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو درېږي، او د دې ترڅنګ زموږ زمینداران وکولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي، چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفره زخمیان دي، چې په 15 کې 15 سطحي و دوباره اخراج شوي او 10 نفره اوس هم تر تداوی لاندې دي، خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدانو، مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه، چې جمن څلور نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر و محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته دا مرکه کوم، څه سوي دي اجرات؟ څوک نیول سوي دي په دې تور؟ څوک څه نیول سوي دي؟ څوک دي غفلت چا کړی دی؟
د غفلت پکله باید ووایم چې حیات ډیر قوي آیت د سارنوالي د ملي امنیت د امنیت قمندانۍ هم دارنګ د ملي اردو او خپل د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو اما جانبه دا موضوع بررسی کی چې څنګه او کولای شو دشمن په دغه سی او تدابیری پروګرام کې داخل او بل اخر خپل عمل ته ځان ورسوي.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسینو.
ازادي خبری مجله اوري.
یو شمیر افغانز دکون که ده کتابونو لکموال شکایت که ویده پرسی حل کده چه ده شونزیو کتابونه پا غیر قانونی دول پا بازار که پلورل کیجی. ده ده موضوع تفصیل ده فریزو ده فیروزی عزیزی پراپور که واوری.
دا او پا میلیونونو نور ماشومان ده زدکرو پا هدف ده خونزیو پا لور روان شول. خودی رای ده خونزی کتابونه نلری.
زما نوم شمله ده، زه د لیسې علي الفت مکتب کې یم. اول صنف مې ویلي، دوم صنف ته کامیاب شوم. اول صنف کتابونه مې خپله اخیستې، دوم صنف کتابونه خپله اخیستې.
د سالس که مکتب برمه کتاب ندادم، چې د صنف اولم خودم کتاب رو خریدم، د صنف دومم.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلي هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنۍ له ډلې محمد عارف او نور محمد ازادي راډیو ته وویل،
زه دلته د اووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب سوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کال زده کوونکي په خپله کتابونه پیری، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجود دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
څو ځله د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول راغی، کتابونه یې وکتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
له دې سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
له بلې خوا، په فراه ولایت کې د عنابو حاصلات دوه برابره شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په 3600 تنه عناب شوي دي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3600 ټنه د عنابو حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1800 هکتار ځمکه د عنابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه عناب د هېواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هېواد بهر ته هم صادر شي.
عناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د عنابو د باغونه دي. عناب په باغونه د کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 تنه عناب درلودل، او سږ کال مو د عنابو حاصل 3600 تنه ته رسېدلی دي، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ عناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د عنابو حاصلاتو زیاتوالی مني، خو د اړوند چارواکو څخه د عناب او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه عنابو ته په هېواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د عناب هم پیدا نه میشه. آب هوا فراه بسیار عالیه. باید بلیزی عناب فراه سرمایه گذاری شه. این عناب فراه په 100 روپا متانیه.
فراه عناب ډېر ښه عناب دی. فراه ډېر ښه هوا ده، او د فراه عناب ډېر د فراه د افغانستان په سطحه ډېر ښه عناب دی، او چې زموږ دا خواهش ده چې د فراه عناب په خارج ته صادر شي.
کولسمشر مولا شفیع د خپل سفر په مهال چې فرات راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فراه ولایت عنابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیول ته لیواله دي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هرکلی وکړ چې په سوریه کې د وروستی کلی هم د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو له لاسه وتلی دی. د سوریې په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون اعلان شوه. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د شنبې په ورځ وویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل سوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلي کې خبریالان ته وویل، موږ د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په ودشته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړي لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری د مارچ په 28 نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمنی لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریه حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحد ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل، سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو ویل، موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي تروریزم دوام پیدا نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن ویلي چې کار له بشپړېدو لا ډېر لري دی. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالات متعهد دي چې د داعش ډله په بشپړ ډول ماته وخوري.
دا هم د خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د غزنی والی وایي چې د خلکو کم معلومات ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستي کلی د وتلو هرکلی وکړ. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. په فرانسې کې پولیسو یو اربیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه اوري.
د ژوند رنگونه
رحمت الله ترکاری خرڅو مغلطه
ترکاری خرڅې کور برک دیوګه څو بچی لري ډوډۍ څو پیدا کوي
بچان خو لرم یو لاس نه پاره ما ډوډۍ نوم دا یو زی ما ستینی
کولای سي
لګی من په شخصې
دیوګه 100 روپۍ ګټي
یو نیم څل 200
د ترکاری بیا چې دیوګه خرڅ نه سبات خرابې دي نه مړی
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه پتاوان شو استیاچو
استیاچو
بیا ورو دوست اند شو
ها لکم جیراوري ترکاری
ترکاری لقلا زمان خان نزور آباد نه چوک عبدالغنا
اته کری خلق په څو مثلا یو د سګندنه اخلي په څو خرڅه
پیندل شي اخلي شلې خرڅو
یو د سټک پینځر په ګټي
پینځینیم د رپی کرا د کور
ها
او بسره 200-300 ورکو مصرف لرم د کور
مودا به کومه کوي
ولای تاسو خدای پاک رسي
فائدہ کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپې تا بیا درم دا ته او د مو د کور کې
اسکا غوړی
وړیا
بیا څه ورته وای
ورته قناه ورکوم خدای مې له وانه درګ
بیا قناه کوي کوکا مثلا ته څه وړی تر خمه یو ژوند به تا درلودلای
ما زه شه ژوند درلودلای چې بس چې ما غوډي وو جامه نه پخا جایل مقصد وصول شي.
د ژوند رنگونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیږي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو په بل خبرونه کې چې زبې کوربایم په 8 بجې پیلېږي او په دې خبرونه کې د خبری مطالبه ترڅنګ 2 نیوز پروګرامونه هم لرو. خو اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله